په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما ژملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د بغلان په امنیتي وضعیت تازه حال درکوو، نو رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دې هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي. لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. همدارنګه د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجي صافی ناورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د مدني ټولنو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما ورسي راپور یو طرفه غني. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوی او په خوست کې یو شپږ کسیزه وسلواله ډله نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور نیمګړی او یو طرفه غني. د دغه شبکې غړي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل که ملګري ملتونه دغه ډول راپورونو ته ادامه ورکړي، بې طرفي به یې تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه شبکې د غړي استدلال دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو لامل نه دي. دوی ټینګار وکړ چې د ملکي وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نورې مخالفې ډلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي، چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 18 مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسله وال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت وایي چې د بغلان په ډنډغوري او دهنی غوري سیمو کې اته وسله وال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلور ته د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو شپږ کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن خبرلانو ته وویل
غیر قانوني استخراج، قاچاق مخه ونیسي او د دې په څنګ کې امنیتي ټینګ کړي چې موږ وتوانیږو هغه خپل مدیریتي کار مخته یوسو چې یو منبع د ضرورت پر اساس باندې استخراج کړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د نورستان او غزنی والیانو د قانونو له غیر قانوني استخراج څخه اندېښنه ښودلې. او د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د 209 شاهین قل اردو د لومړی لیوا ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه د دغه ولایت د خانقاه او ترکمن او له دې په کلیو کې پرون پیل شوی او لا هم دوام لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریز خوري.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې د دوی ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تیري هدف ګرځېدلي او هم کونډې له حقوقو هم بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي.
په دې اړه چې آیا بریتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي که ترې ووځي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هېواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړل چې د دغې 28 غړو هېوادونو د اتحادیې د دړېوړې کېدو خطر رښتینی دی. توسک وویل د اروپایي اتحادیې په نوې سرمشیزه کې به چې د پنجشنبې په ورځ جوړیږي، د اروپایي اتحادیې په وړاندې پر دوو مهمو چلنجونو، د بریتانیا د غړیتوب او د مهاجرت د بحران په اړه بحث او خبرې وشي. هغه دا څرګندونې له دغه سرمشیزې مخکې اروپایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې د فرانسې او د رومانیا له ولسمشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي، او د هنګري په څیر له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دی چې له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت د سوداګرۍ اړیکې وساتي، اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کرملن وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، انرژي، کلتور او په بشري چارو کې د همکاریو د پراخوالي په اړه خبرې اترې وکړي. روسیه او هنګري هیله منه ده چې هغو تړونونو ته پراختیا ورکړي چې بوداپست ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیر سفر کې چې د 2015 کال د فبروري په 18 ترسره کړی و ترلاسه شوی و. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګري یوه ودانۍ ویجاړه کړه، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سیمې والي سرګی یاستریبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی، او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې نهه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي ترڅو معلومه کړي چې د مسؤلیت له مقرراتو سرغړونه نه وي شوې. د ګازو چاودنې په روسیه کې ډېرې معمولې دي. په تېر ډسمبر میاشت کې په والګاګراد کې د اپارتمانونو په یوه بلاک کې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې د روسیا او سعودي عربستان د تیلو وزیران به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي. ځینو سرچینو په دغې غونډه کې د وینزویلا او قطر د تیلو وزیرانو د ګډون خبره هم کړې ده. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه د دې سبب شوې چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي، او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالی روسیا، ازربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د تیلو د استخراج او صادرونکي سازمان اوپک بهر نور ستر تولیدونکي په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک ویلي چې د تیلو د تولید په کمولو به غور وکړي که نور تولیدونکي هم دا کار وکړي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د بغلان والی وایي چې د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړې بیرته ودروي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې یو شمېر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورټ چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه خپور کړی له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګي. لدی به مام خبر کو چې د نورستان چارواکي وایي دغلته د دوو لویو قبیلو ترمنځ د اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر غنی لخوا استول شوې جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی دی. افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې له 150 زیات مډالونه ګټلي دي، او تر اوسه پورې د دې سیالیو په جدول کې څلورم مقام لري. په دې اړه به په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه یوه مرکه درته خپره کړو چې د اولمپیک د کمیټې له ویاند احسان میرو سره ده. نور رپورټونه هم لرو د انصاف په لټه، او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. د بغلان والی وایي چې د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړې بیرته ودروي. خو په ورته وخت کې د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل کله چې د برېښنا شرکت کارکوونکي غواړي چې دا ستنې ودروي، وسلوال له لرې ډزې پرې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شاهوبدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کومې کې د برېښنا پایې وسله والو وړاندې کړې وې. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شاهوبدین په سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ړنګو شویو پایو له لارې د ازبکستان 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2013 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربیره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لرې سیمه په درنو وسلو ولي او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړي دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې دی، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمله الوتکې بمباري نه شي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نه شي ویلی ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورت په افغانستان کې لایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید دا ډول هدفي رپورټونو له خبرېدو ډډه وکړي. د فعالانو د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې ویل چې د یوناما دا راپورت به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. تفصیل کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د روسي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو دغه راپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي، دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل ترې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګري ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل دی چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تېرې یک شمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو له خوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغه ادارې بې طرفي تر سوال لاندې راولي. خاغلی سایس د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي، په روانو قضایاو کې د دغه ادارې د ښکېلتیا شک کېدای شي.
که چیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کېږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خبرېدو پر مهال ادا کړې و چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې یې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی وو. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
تر دې مخکې پرون د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یوناما رپورټ په 2015 کال کې په سلو کې د 12 ملکی تلفات په پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې به بنسټه بلل وو. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ راوړو.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او ترورستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شعار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یوناما هغه راپور چې د ملکی تلفاتو 12% عواملي افغان امنیتي ځواکونه بللي بې بنسټه وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکاره ملاتړ یاد کړ.
یوناما لږ تر لږه دې ته پام کړی چې د 16% ملکي تلفاتو عوامل مخالفین دي. یوناما چې دا درک کولی شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنه ونه کړی، باید په هغو هیوادونو بندیزونه وسه کړی چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دې نه ملامتوي.
یوناما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په یو راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکي افغانانو ته 12% کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او 16% کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښته ده. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبله په اړه وایي چې یوناما په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یوناما چې کوم راپور خپور کړي، حکومت په 2-3 ځای کې پرې شک لري. طالبانو ملکیانو ته له 12% څخه زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ ژوبله ځان ته روا وګڼي.
د غونډې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډېره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا ته کړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماقام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا د دوی د کورنۍ غړي عملي برخه لري. دوی وایي چې د ځینو جهادي مشرانو لخوا د خبر راپورته کول ښایي د ملي وحدت په حکومت کې په خپله د دوی نه شریکول او د موقف نه تعینول وي. د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه کول خبرې یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
یو شمېر افغان جهادي مشران لا هم پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې دوی یې څنګ ته کړي او په نظام کې برخه نه ده ورکړي. دغه انتقادونه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا راتازه شول. خو د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سی شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکلاشون دارن،
زه فکر کوم که یو شمیر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي، نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي. د والیانو په کچا په درې واړو امنیتي ارګانونو کې که په سر کې نه وي نو مرستیالان او قمندانان یې دي. په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین.
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمي ونډې نه ورکول خبر خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لار کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونې کړي او له دې عمله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونې ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپو باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشران لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالیږي.
زنه په زم په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د جنو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د بحث ده. که د مجاهدین موضوع د بحث چې دا اوس کاریابي چې د دولت نیمای ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالی شي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي، وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود په وینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي د دې مسایلو پر ځای باید مسلکي توب ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی، خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکي کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپو نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و، او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د نورستان چارواکي وایي چې د کشتوز او کمدیش قبیلو ترمنځ د اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر اشرف غنی لخوا استول شوی جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی. د دې جرګې مشري د ولسمشر سلاکار وسیر اسدالله وفا کوي. د شخړه کلونه مخکې د اوبو پر سر را پیدا شوی چې سلګونه کسان ته پکې مرګ شوبله وختي. روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو او څړځایونو په سر کلونه وړاندې ستونزه پیدا شوې وه چې د دواړو قومونو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کشتوز کلی هم وسوځول شو او په دغه دښمنۍ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د نورستان د دوو قومونو په منځ کې د ډېرې مودې دخوا یوه لانجه ده چې په هغې کې ډېر زیات کسان وژل شوي دي، په سوونو کسان، او ډېر کسان معیوبه شوي دي. د کشتوز کلی مکمل سوځول شوی او دواړه کلی په دې مصیبت کې اخته دي.
هغه وویل پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې د کشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ پیدا شوی دښمنی په دوستۍ بدل کړي، خو کومه مثبته پایله نه درلوده. نو ځکه دوی ولسمشر څخه وغوښتل چې د یادې ستونزې هواري دپاره یوه جرګه وټاکي، او هغوی هم د سلاکار وزیر او قومي مشر اسدالله وفا په مشرۍ جرګې ته دنده وسپارله چې یاد مشکل ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
جناب اسدالله وفا د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب سالک زاده د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب جوړه دی د رئیس جمهور مشاور دی، قومي مشر عبدالرحمن زدران دی، د پارلمان دوه وکیلان دی، د غزنی په خانه والی پیجان صاحب د دې خلکو د جنجال د ختمولو لپاره دغه جرګه راټول شوې او کوشش کوي چې د مشکل ته د پای ټکی کړي او د حل لپاره یو عادل او معقول لار را پیدا کړي.
والی وایي که چیرته د کامدیشیان او کوشتوزیانو ترمنځ دښمنی پای ته ورسیږي نو ورسره په ټول نورستان او په ځانګړي ډول کامدیش کې امنیتی حالات هم خکې دي شي. خلک وایي کله چې هم په یو سیمه کې د قومونو او قبیلو ترمنځ کومه ستونزه پیدا شوي یو دښمنه خوا حکومت ته او بل هم د دولت مخالف طرف ته ورغلي او دواړو خواوو د دولت او مخالفینو د نومونو او وسلو په کارولو له یو بل څخه انتقام اخسته او ورسره امنیت خراب شوی دی. باید چې افغان دولت طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بیولو ترڅنګ د قومونو ترمنځ د پرتو ستونزو د هواري دپاره هم کار وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان لوبغاړو د جنوبی آسیا په سیالیو کې له ډیر شو زیات میډالونه ګټلي او د دغه سیالیو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستانه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی چې 10% یې نجونې وي. دی وایي په نجونو هم په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې یې په هند کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ترې پوښتلې دي.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دي چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. په دې برخه کې چې کوم فدراسیونونه یا کوم رشتو ډېر ښه پرمختګ کړی دوی عبارت له تکواندو، ووشو، پهلوانی، بوکسینګ دغه څلور یا پنځه رشتې دي چې ډېر ښه مخته ځي او تر اوسه هم موږ امیدوار یو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډېر ځلیدلې دي او ډېر میډالونه ترلاسه کړي دي. په کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلواني دغه هغه رشتو دي چې مونږ تقریبا 10 میډالونه لرو. د دې شنه هم ډېر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زمونږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په بخشو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه مونږ لرو او تر ماښامه پورې به انشاءالله دا مډالونه ډېر شي.
تر ماښامه پورې یعنی د ورځې په لړ کې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي؟ د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده چې په دغه بخشو کې مونږ ډېر امیدوار یو چې مونږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم مونږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه مونږ مخکې یو او څلور نه شاته یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. مونږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب که وایي چې په دغه لوبو کې په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو او غوی څنګه وځلیدل؟
ډیره خو او ډیره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. پدې چې تقریبا 10% دغه کاروان دغه لوبغاړي انجونی وو او خوشبختانه 10% د افتخارات د مډال اړه لري د انجونو په بخش کې. په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، ووشو دي کې ټول بخشو کې هندبال، باسکتبال، والیبال یا امیدواری نور هم ډیر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وی البته 50% به د انجونو یو څو.
د افغانستان د اولمپیک د کمیټې ویاند احسان نیرو و چې ازادي راډیو ته په د جنوبی اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او د میډالونو د ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغانانو ته چارواکي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې د شلو تنو د وژل کېدو او د جوز جان په قشتې په ولسوالۍ کې د افغانانو ته ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د قانون غیر قانوني کیندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت وي چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. د کرملین مطبوعاتي دفتر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنی یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې او سعودي عربستان د تیلو وزیران به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه پروګرام او ازادي او اورېدونکي درته وړاندې کړو، څو اقتصادي خبرونه لرو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي حمل کې به د جبل سراج د سیمنټو فابریکه فعال کړي. د دې وزارت ویان غلام محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ د دغې فابریکې د جوړولو لپاره راټول شوي دي. ښاغلی نوري وایي چې د هرات د سیمنټو د تولید فابریکې څخه به تخنیکي امکانات چې هلته استفاده نه ورڅخه کېږي د جبل سراج فابریکې ته انتقال شي او د دغې فابریکې د فعالولو په برخه کې به کار ورڅخه واخیستل شي.
موږ خپل په افغاني امکاناتو سره او خپل په متخصصینو په هڅه به په راتلونکي پسرلي کې به د جبل سراج د سیمنټو د تولید فابریکه به فعالو او نږدې 1 میلیون افغانۍ د دې فابریکې د جوړولو لپاره چمتو شوي دي.
چارواکي وایي هغه سیمنټ چې دغه فابریکه به تولید کړي لوړ کیفیت به ولري او په بهرنیو هیوادونو کې به هم ښه بازار نه ولري. تاکل شوی دی چې په شمال ختیځ زون کې د کرنې په برخه کې د اوبو رسولو د 23 پروژې عملي شي. په دغه زون کې د کرنې او باغداري برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو به 23 میلیون افغانۍ لګر شاشي چې 1500 جریبه باغونه به اوبه کړي.
تخار ولایت کې باغداري او مالداري ملي پروګرام لخوا نه در 23 د دیاري پروژې په ارزښت د 23 میلیون افغانۍ د انکشافي شوراګانو لخوا نه موږ تدقیق کوو.
د شغلي ملاخیل په خبره د دغه پروژو شاري به سر له سبا د شمال ختیځون په تخار ولایت کې پیل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره دا ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو لس پله، یو یورو 6 افغانۍ او بیا پله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او شل پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، یو 15 پله، ایزر ایراني تومان 9 افغانۍ او 9 پله، او زر پاکستانی کلدار 6.4 افغانۍ.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې مومئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو و سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه پروګرام خبريږي، ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادمه باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څوایي
کو
چې حاضری په ګرک وای حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه ونې کې هلی مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونز راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونز لري خو د کور ستونز له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د د په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیسته او دا خپل کړی. نو په دې کې سبب هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واوړو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالخنجان. ما درم نفس سال شده که مر دعوا کړه.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم. یو کور دی چې 115 متر مربع کیږي، درې خونی لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حقو ما مې له ماما اخیسته و خو اوس مې مېری زورگیره کړی دی. دا و مې ګټلې. سلاسه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. مېری مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده. ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېری زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. خزمې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم، غریب سړیم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې اوسېږم، زه روپۍ کرای ورکوم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخته کې خوده. خاغلی حقمل په دیړه چې د زورواکو سره غوی چې د قانون سرغړونه کوي د دوی چلن څډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې د هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چلری د ولایت مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساین لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو.
خپل څه تر اوسه پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا د کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي. هغه اداره او هغه آدرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده هم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
خپل صاحب دغه ورور سره ستاسې همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسې؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي. هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د آدرس چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه په رڼا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدا تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغه شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخصا خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0992 9020. خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. دغه شان کړه ټلیفون کرخه مصرفه وي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی گرده و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نو اوري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د تل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه دی و اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او دغه راز د خبرونه په لړ کې د هلمند امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدل او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا چې د افغانستان امنیت د څه وخت جوړ شي چې موږ خپل ورونه سره ورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي. په 15 کال دغه سال 14 کال کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خاصو خو په ځی کې ونه لګېد نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایی او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي ورونه شي ټول د یو ملت بچیان استو تر څو پورې به زوریږو دې وطن کې تر څو پورې به خوار زار ګرځېږو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډي یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځېږي. نو دغه خواهش ده هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نیک محمد یم د روزګان د ولایت اقدام ولسوالۍ. زموږ ولسوالۍ
سرکان ډېر خراب دی. مولا اشرف غنی ته دا خواهش دی چې زموږ د ولسوالۍ د سرکانو غم دې وکړي. سلام په احترام.
سلام علیکم د ازاری رادیو. زه نبی الله د زرمانه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی نبی الله یم. زما پوښتنه اوسنۍ همدا ده، زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي، یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو غرونو په څوکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی مرکز له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سه په خپل زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخه خماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو کارکون کو سلام وایم. ورسله سلام د اشرف عمر د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبرې له جنگ میدان ته پرې دی چې کوم حرکت ټول کې وساله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله د سړي دا او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د ډاکټر شهره لوګار اور د یاد ورسول نن طرف ته واخیم. دا مشکل لرو چې واس ډاکټر صاحب وایي نه موږ دا هغه خوښ لرو چې واس حاضر تا را لګري او واس څو یو کړي نه د خپل کړي ته واس پیسې ورکړي او واس چا ډېر پیسې ورکړي او مغه سي واس مغوی طرف ته او واس دا خو د خوار او خوارانو غریبانو حق ده. کنه دا ولې د شي وسی باسې دې مانی موږ ته لوړو چارو وزارت زایمون غږ ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسوالۍ نه خبرې کوم. بڑا خان، زما د لوړ پوړو چارواکو نه هیله دا ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی، دا یو حق دی. که د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د لږې ووژني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. که حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار ازاده کړي. اته مې کېږي چې موږ ته لار بنده ره او هېڅ خرڅ خوراک نه رارسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه در افغان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غنی صدا اهیره لرم. ورځ مخه راي پنجه وي دا خو موږ نه خیاله باخنه ته کې دوه خلک سره د خلکو د تر پنجه غواړي.
زما ازادۍ راډیو د دا پیغام دی او د ولسمشر طالب اشرف غنی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې دي. که طالبان ته ځي هغه هم افغانان دي، که داعش ته ځي هغه هم افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا وځي چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل بیاوزه د ولایتونو ته شته ده. هلته د دې ولایتونو ته لږ را شه خلک ته به بربر شو. د کونډو څال دی، د ماشومانو یتیمانو څال دی. ته پروژې ته په پروژې دي ته دغه کړي چې یوه پروژې هغه هلته یو 3 کسان وایي چې به د خلکو د بېخندنه او سټه دي ویستله ته خو راوځه د یوار مېرې ته راوځه چې به د هر چاپېرې چې به اوسې موټي دي وهنه اوس په ځان نه تاویل چاپېر کړي دي. ور پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 10 میلیونه پروژې دغه کې هغه 10 کسان وایي ته خو دا پروژې بې ته معلومات وایي چې دا پروژه صحیح ده او که غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده د ولس نه ته پوه شو که داسې ولس نه ته پوه شو که چې هغه چارواکو نه نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه ته پوه شو که چې ور دا کار صحیح شوی که غلط شوی د خلکو هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بھیا السلام علیکم. زدہ ہنمند لیا تھا سنی دا پیغام دے چزور پر ہنمند کی دے تنگون جاتی ہے کہ جوار کرمان ہم تا کل سے دی ہوئی سیم نے دکڑی تے لاو تا پورے آسی جنگوں نے شروع دے دل کے رسنگین آج آواز دی ناری دی تے سکوت پورے او یہ سامانیات نہ ورجی مو زادرے کالے کے دا خپل وطن اور کی.
سلام علیکم. یازادی رادو اوریدم چوکار تو ان کو تا پاس سلام نورو د دې سمرخېلو په لیسې کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست دي او په دویم ټولګي کې ناست دي. دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي. هغه استادان بیا مدیر بدل کړي بیا نور راشي. هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي. په میاشت کې 4 ورځې راځي او نور نه راځي. یوه ښځه استاد راغلې وه هغه هم بیا بېرته لاړه. په ټوله هفته کې 2 ورځې راغلې وه. ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي. نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړی ده.
وزارت معرف نه غواړم د ننګرهار د معرف تېر شم نه چې د سمرخیزو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې مونږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د مونږ آینده هم تباه شوه د مونږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معرف نه غواړم چې د سمرخیزو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ازادی راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما با سلام موږ د دولت څخه دغه هیله ده چې زه د اوروزګان ولایت نه سره په تماس کې یم چې په اوروزګان ولایت کې ډېر به امنیت کې موږ سره راغلي ده. دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه فساد او شو شرارت د دولت په مابین څخه ووځي. نو هیله او خواهش مې دا ده. السلام علیکم.
دلال صاحب ما د لښکرګاه ښار څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په هلمند کښې موږ غواړو چې په هلمند کښې د هغه کوم مکتبونه چې فعاله شوي دي دغو ته پرمختګ نه دی ورکول شوی، کوم عالمان دي او یا د کتابو مرستې زموږ سره نه شوي. زموږ سره دې باید معرف ریاست همداسې نور زموږ سره باید کتابوزموږ سره کومک وکړي. یو کتاب نه شو سره کتابونه موږ هم نه په کتابخانو کښې پیدا کوه چې نه په دغه کښې معلمان څه کښې نه را ځي درسونو ته او څه چې په هلمند کښې دغه ادبي بهیر ته خو بېخي پرمختګ نه دی شوی. کور ډاکتر
بله. السلام علیکم ورحمت الله. د فیولا شوکه دایزی وردگ در سر دلیپون پگرشم اهم دی وردگ ولاتی چک دی ولس ولات خم زه دی وردگ ولات دی ولاتی داری چخا دا هیل الارم سرسو دی چک بولس ولی بانده دری کلن استثماری بندیزی نپای تاور سوی دی وردگ ولات پا چک بولس ولی بانده دولت لخوا دری بندیزی نلگا ول شوی دی چه دری کلن تریگی او وگری دی سخت مشکلات سمخ کری دی هاگه هم یو دی موتسکینو پا امید اول بندول دی دوه هم په پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونو کښې چې کوم تیل رسي هغه پرېښودل کېږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بوچکو کښې رسي هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کښې د یو کواټر تیلو بیه پنځه دېرش افغانۍ ده. در حال کې په چک ولسوالۍ کښې اوس یو کواټر تیل په شپېته افغانۍ او پنځه شپېته افغانۍ باندې خرڅول کېږي او درېیم باندې چې ضرورتو خلک لګول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دغل څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګو ولایت د ولایتي ادارې ته ورسوئ تر څو د دې مشکل په حل کولو کښې مرسته وکړئ. مننه د ازادۍ راډیو څخه. خدای پامان.
بلې. السلام علیکم. زه محمد خان کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زه د کاپیسا والي څخه دا غوښتنه کوم چې یو د افغانبي سیند پایه تګاب ولسوالۍ کښې ولګوئ. هیله مې دا ده چې دا پیغام هرو هرو تاسې نشر کړئ.
زه د اروزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ټولو رادیو کارکوونکو ته مې سلام دی. دغه د سراو په نام ولسوالۍ کښې دغه اردوګان مشتره دي په یوه میاشت کښې کاروان ورته را ځي او دغه خوراکي شی ورته را وړي. نو زه د اشرف غني څخه دا غوښتنه لرم چې یا دې دا بوجي او یا دې غټه پاملرنه دې ته وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبالله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ د لولې په منطقه کښې کورم په لولې کښې دي د اوبو مشکل مو دي حکومت هېڅ توجه نه ده ورته کړې.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو له لارې د حکومت و لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پرېږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوي ده او اوس یې د حج اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بېخي زیات شوی ده. نو د دوی څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډېر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب د بالابلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي تاسو سره پلین کښې یم. وروره زموږ کښتو کروندې ټوله دغه دغه دوايو خراب کړي زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ لا سبزیجات یې ټوله خراب کړه. ټول دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه دوايې بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. آیا مرغان لا ټوله رزونې نیولي دي؟ دغه دوا دا شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړي، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا دا شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته زموږ د وسلوالو طالبان څه ډېر په ازادي دا د لمانځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي، بیا زغري هغه دغه تاوانونه را غورځي. ما د جبار قهرمان چې وویل چې زه مهال سنګین ته عملیات واستوم، دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو، ډېر زورور جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي، موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. موږ ته وایي چې نو په سرای کې پرېږدو، نو د کور کې پرېږدو، نو باندې پټا یې څوک چې هغه موږ مټکې ته وایي چې نو باندې پټا یې په لای کې. نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي، او زما سره 5000 افغانۍ کې خو دا دغه تر کړی، زما ته 5000 افغانۍ واخته دي. زه نه لښتې شه دا نه دلې شه چې یو خرم و سلام ته احترام.
وعلیکم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي راډیو د هلمند له والي مرزا خان رحیمي سره خبرې کړې دي. عصمت سروان له نوموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایجو په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند د والي دغه څرګندونې به دلته در واورو.
په سنگین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده دا ځانمرګو یو حمله درلوده، چې هغه حمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د مو قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې، د ور اطراف د سنګین کې، او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ور ونه رسېږي. نو انشاءالله داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ بیا عقل وکولای شو. په دوه میاشت کې هغه مالات چې دی حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه سایه تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماو کرام په واسطه خبرې جریان درلودې. او فعلاً سه قهرمان صاحب راغلی، دودا کار ته شدت ورکړی، سه ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي. سه جنګ د حل لاره نه ده، او د دې ضعف البینۍ د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې بلی میشه چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان دا توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتها دلته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ځوان کوي، نو بعض پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په هماهنګي باید مخته ولاړ شي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسي.
د هلمند والي میرزا خان رحیمي و چې وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي له کبله په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو څخه کار اخیستل کېږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه اورېدونکي چې له سنګین څخه یې اړیکه نیولې وه او هم د ټولو هغو کسانو چې په دې ولایت کې د تیرو څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري دا څرګندونې اورېدلې وي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو تا ته در ورسو د یادونه دی چې دا خبرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5